د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر لس میلیون ډالره جایزه اعلان کړه. د طالبانو حکومت په ځواب کې وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته، او کې د ټیټې کچې قمندانان هم وي، د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پر ټویټر لیکلی دی چې د سعودي د کورنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت، د اسلام آباد د رول، د پولو د مدیریت لپاره د ځانګړو هڅو، او د سیمې په ثبات کې د دې هیواد د رول په خاطر ستاینه وکړه. له دې مخکې د پاکستان صدراعظم ویلي وو په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی، چې له دې کبله د افغانستان د نیمایي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. عمران خان له یوې چینایي تلویزیوني شبکې سره په مارکه کې ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سولې چانس برابر شوی. د طالبانو حکومت وایي چې د ترکیې د سرې میاشتې د ټولنې د مرستې 950 ټنه مواد نن د هرات تورغونډۍ بندر ته راورسېدل. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پر ټویټر لیکلې. تیره اونۍ د ترکیې د سرې میاشتې مشر په کابل کې وویل چې دوی به په دوو جوپو کې 2.5 ټنه بشري مرستې افغانستان ته ولیږي. په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي او همداراز دارو درمل شامل دي. اروپایي ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا فعالولو په مخه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. د دې خبرو د پیل اعلان داسې مهال کیږي چې ایران د پرمختګ لپاره یو اساسي شرط وړاندې کړی، او هغه دا چې پر دوی د امریکا ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن اوکراین ته ولاړ شي. ماکرون کیف ته وروسته له هغه ځي چې مسکو ته د سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر سفر د لویدیځ او د روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ د هواری پر لارو چارو خبرې وکړې. ماکرون پرون په کرملین کې په یو خبري غونډه کې ویل چې پوتین ته د کلکو امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی، او هغه ډاډ ورکړی چې د اوکراین د ثبات او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره به هڅه وکړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د فبروري 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي. موږ په همدې مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدلی شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ د کارولو په وخت کې کومو مسایلو ته پام وکړي، دا هم د نورې پښتنې باز موږ د خبرونې میلمانه جواب کړي. میلمانه مو اغا ملک سهار چې د درک په نوم د وی خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي مشر دی، او هم دا ډول د افغان امریکایي په هنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي په خوانی استاد ښاغلی عمر فاروق دی. خپل میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده تاسې هم د خبرونې تر پایه راسره اوسئ، او هغه مسایل چې کوم د انټرنیټ اړوند دي، خصوصا د انټرنیټ د خوندي استعمال اړوند مسایل دي، وای اوري او ځان پوه کړئ. پیلې سهار سبل تاسې څخه کوو که دا راته ووایه چې نن د فبروري 8 د انټرنیټ د خوندیتوب د ورځې په توګه نمانځل کیږي. څومره مینی معلومات شته دي په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي؟ یعنی دغسې څه عامه پوهاوی شوی؟ ځینې پروګرامونه شته، لیکنې بحثونه شوي دي که نه؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته، او استاد ته درنو وړاندې کوم. په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا دوه لسیزې کېږي چې کارونه ډېرې زیات شوې په دې وروستیو کې، خو بیخی دی ډیرې خلکو ډیرې افغانانو د ژوند یو نه بیلیدن کې فعالیت تر کې همیشه هر ورځ کاروي په اونۍ کې څو ځلې کاروي دا اوس مهال کوم وروستۍ شمېرې شمېرې کړم هم دقیقې نه دي تر 10 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي ډیرک موبایل په افغانستان کې کارونه بیخي زیاته شوی دی انټرنیټ سره تړلی ده تر 10 میلیونه هغه وروستۍ شمېرې 10 میلیونه زیات ډیرک موبایلونه په افغانستان کې دي لا ممکن تر دې زیات وي او ډېری نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسی لري د کورونا وبا له راتګ سره تقریبا په نړۍ کې 700 میلیونه خلکو د انټرنیټ په مټ آنلاین زده کړې کولې نو ډېری آتا ښوونځیو زده کړې آنلاین کوي نو له دې سره د ماشومانو ته یو ډول انټرنیټ کارونه حتمي شوه اوس په افغانستان کې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه دي جوړ شوي او دا موضوع د جدي پاملرنه هم نه ده شوی هغه ننګونو لپاره یې عامه پوهاوی تر اوسه ډېر نه ده شوی یوازې سږ کال تقریبا زرګونه د پی کې وی خلک آنلاین زوریدلی ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمیرې په دې اړه نه دي خبرې شوی او نه ولاغ مو شخصي معلومات دار ډېرې خلکو شخصي معلومات خلاصې وي په انټرنیټ کې زوريږي لنجونو دورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90 سلنه زیات ده او تر الیکانو درې برابر په انټرنیټ کې زوريږي امکانات زیات ده او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه جوړ شوی د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون مخکې کولونه پاتې او د دې ماجی درلودي هغه هم د انټرنیټي دورونه په اړه باندې یو عمومي ولو یعنی د خاص موارد او ته اشاره نه وته د دې موارد د څه مو په اړه نو دی ودنه چې ډېر بیل قانون سمته د سایبري دورونه لپاره دی آنلاین ډیټا غلا کول لپاره مثلا دغه ورته آنلاین جرمونو لکه سپایوی رنور دورنه چې د جرمونو دورنه دی دغه لپاره خاص قوانين حتی جزاوی حتی موارد دا په دې اړه ډېر خاص ټیمونه ته سایبري ټیمونه ته څه وایو چې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي نو په ټول نړۍ کې په دیار باندې خاص کار کوي دا حتی په نوري وادو کې راځرونش مری وایي چې جاپان کې شاوخوا هر کال 500 سلنه نوي ځوانان او نجونې په انټرنیټ کې ضروري په اړه یې چې د دې کې یو نه زیات دي په ایران او چین وادو کې دا شمیره تر بیخي زیات دي افغانستان خو طبعا له دې خوا ډېر اتی پذیره ده او ټولنې ذهنیت خو هغه د خلکو د عمقوه سچا او تخمین دغه د خلکو اقتصاد د ټول پردیش هم تاثیر لري اما انټرنیټ راتلونکی دا چې دی ورته انټرنیټ ته ټول خلک لاسرسی لري او ټول خلک یې په یو ډول نه یو ډول کاروي او نو دغه عامه پوهاوی په دې اړه سمپو کول د خپل شخصي معلوماتو ساتل او په ټول کې هغه آنلاین خوندیتوب ته پاملرنه تر فزیکی خوندیتوب ممکن ډیر مهمه دي ځکه فزیکی ډول خلک د یو بل سره او کلیس ونه رسي ولې ډېر خلک آنلاین دي له درې ساعته دي تر لږ ساعته دي ورځ دي په یو سر ساعته کې دي په انټرنیټ کې فعال وي نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وخت کې نو په همدې خاطر باندې 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8مه چې شنبه هم په خاطر باندې ونه مول سر کار په دې اړه بیل بیل نو ان نور کوي چې د خلکو پام راجست کی په نړۍ کې بیل بیل کانفرنسونه غونډې سیمینارونه جوړیږي تر څو خلک دې تواصل وکړي انټرنیټ نه خوندې ګټه واخلي او په ټول کې انټرنیټ په یو خوندې ځای بدل کړي چې د ټول لپاره ښه کارونه وړوي او د انټرنیټ کې دغه دي جرمونو او د دورونو اغه شمیر اغه خيري حد تر ورسوي نو په ټول کې دا د دې لپاره د غورز منځ کې یو ماحول منځ کې
مننه استاد ک د تر راشو چې په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ون منځل شو تقریبا نو نسم ځلې د چې هر کال د غورز منځل کې حصہ کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ د خوندیتوب په اړه هم د ورځ باسونه کیږي په افغانستان کې چې تاسو لامدغه مسایل سره مسروکار ده څومره دغه ورځ منځنه ته پام شوه یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمازي نه باسونه شوې دي چې خلک څه ډول انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي
هیواد صاحب سلامونه نیکه له تاسو ته د ازادي رادیو از اوریدونکو ته تاسو ملمته اصلا دغه موضوع چې فعلا په ټوله نړۍ کې منځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې البته زه به دا وایم چې د خوندي انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې یعنی په ډیر ډیر داسې موارد سره لمنځل کیږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډیر ګوري او هغه شیان چې په هغې کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه همدا رقم ته هغه ډیر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځته راځي دغه ټول په کې یادول کیږي او دغه ټولو ته پکې کار مطلب ټولو ته پکې هغه جدي نقطې پکې کتل کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره ازما خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې وو چې هغه وخت ما په خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی وو او زه هم هغه مهال په مخابراتو وزارت کې وم خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ د شریکیږي او بیا په غیمنه غږیږي او کار پکې. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړی و چې په هغې کې د خپله د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل و، هغوی پکې هم خپله ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دین هم پکې کسان شامل و، هغوی پکې خپله هم ونډه اخیستلې وه او په ډېرو مواردو پکې بحث شوه چې څنګه ماشومانو ته موږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډېره اسانه توګه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې د هغې نه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نه ورته څوک پاملرنه کوي او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. البته دا چې د دې سره سره ستونزه په افغانستان کې نور هم زیاته شوې، که تاسو وګورئ د انټرنیټ نرخونه هم جګ شوي او خپله مخابرات وزارت هم مستقیما د پاکستان سره د نورو ممالک سره د انټرنیټ په بیه باندې خبرې کوي چې دغه یو ډېر لوی ستونزه ده. نو دغه د سیفر انټرنیټ دی نه یوازې په دې باندې فوکس کوي یا فکر کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ محفوظ وکاروئ، بلکې په دې باندې هم فکر او فوکس کوي چې څنګه تاسو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړئ او خاص کر بیا ځوانه طبقه چې انجونې او هلکان او ټول شامل دي.
مننه سهار صاحب، تاسو هم وویل او استاد هم وویل چې دې مسلې ته ډېر پام نه کیږي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل یې څه دي؟ یعنی عامه پوهاوی نشته که نه هم خلک ډېره توجه خپله نه کوي، نه غواړي چې مثال ډېر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ څه ډول باید وکاروم.
افغانستان کې زما په نظر په ټول نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې یو نوي برخې ته راځي، انټرنیټ بېخي اوس یو صنعت ده، یو بېله نړۍ ده چې آنلاین نړۍ یا مجازي نړۍ ده. نو خلک چې دې ته راځي باید په اړه ځان پوه کړي. هر څه ځان ته بېل اصول قوانین لري، ځان ته خپل هغه اړتیاوې او ضرورتونه لري. نو انټرنیټ اوس بېخي زموږ د ژوند یو لویه برخه ګرځېدلې ده. یعنی موږ هره ورځ او څه ډول له 3 ساعته تر 10 ساعته آنلاین وخت تېروو، راکړه ورکړه، خلکو سره خبرې، اړیکې، حتی تجارتونه، حتی سیاسي اړیکې، حتی دولتونه. اوس یعنی بېخي یو ډول یې د آنلاین حکومتداري شوی ده، یعنې خدمات آنلاین وړاندې کوي. نو په دې خاطر باندې طبعا ننګونې او فرصتونه دواړه لري. زما په نظر دا به له 3 نقطو ورته راشو. لومړۍ خبره د خلکو ده. هر څوک چې زما په نظر که ډیرکټ موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، که کمپیوټر اخلي، که ټابلیټ اخلي، نو په کارونې کې ځان پوه کړي. ځکه زده نه کړي ممکن صحیح ونه کاروي، یا ممکن د کلونو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول د ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې تړلي. دومه خبره دولت ته، دولت په ټول افغانستان کې باید تر هغه وخت انټرنیټ شروع کېدو یا په پراخ کچه خلکو ته وړاندې کېدو باید بېلابېل قوانین ورته جوړ کړي وای. شل کاله ډېر نوی فرصت و. دې برخې کې باید په هر ستونزه باندې بېلابېل بحث کوو. او دا اوس تقریبا تر کورنۍ تاوتریخوالي د انټرنیټ تاوتریخوالي په افغانستان کې لویه ستونزه ده. په زرګونو حتی کېدي زما شخصي ده سلګونو دغسې کورنۍ ستونزې وي چې لامل یې انټرنیټ وي، انټرنیټ ناسمه کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل وي، یا د عکسونو خپرېدل وي، یا د ویډیو خپرېدل وي. نو دا کېدی چې هغه کسان دا نه غواړي، اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي. او انټرنټ سره کله یو څه فارغ کله یو څه بیرته لمن دا وړاندې یا بیرته خبره پټول ډېر یعنی مشکل ده، حتی ډېر یو ناممکن ده. مزما په نظر په دې برخه کې باید بیل بیل قوانین جوړ شي. په نورو وادو کې د آنلاین خوځیتوب، د انټرنیټ دوراوني، د انټرنیټ غلاو، د کمپیوټري هاکینګ او د ډیټا غلا کول، د دې بیل بیل قوانین جوړ شوي دي. او حتی دا اوس تاسو وګورئ چې موږ دغه نور قوانین تر دومره مخکې ګناه یعنی ورځنی ژوند کې دومره کېږي چې ونه کارو، اما انټرنیټي قوانینو ستونزو جرمونو سره مخ هر ورځ مخکې هر دقیقه مخکې. بل خبر ده چې انټرنیټ ته ټول نړۍ هغه لاسرسی تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې زه کاروم هغه امریکایان کاروي، کوم سافټویر زه کاروم هغه کاناډایان کاروي، کوم لپټاپ زه کاروم هغه په امریکا او کاناډا کې جوړ کاری. یعنی دا چې نړۍ ده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، مثلا لاسرسی ورته لري. نو هغه ټکنالوژي بهتر ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان له سره په لیول کې وساتو، هغوی سره ځان په هماغه حد کې وساتو چې هغه هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفات شو، موږ د هغوی لپاره یو ډول پسب خام مواد یو، موږ یا لمنځر کې څو لیپ کې بس کېږو چې هغوی د ګټو وسیله به یو. نو په همدې خاطر باندې باید دا اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې ممکن له ځینو برخو دومره عواید نه وي، خو مقصد د افغانستان نه زه تر کومه خبرې په زرګونو پاڼې دي، په زرګونو آنلاین سایټونه دي، د اعلانات کوي او ګټې ټول ګوګل ته ځي. نو دا عواید د افغانستان دولت ته نه ځي. د افغانستان دولت کې دا قوانین جوړ کړي وای د میاشتې د میلیونونو میلیونونو ډالر د همدې لارې عواید راټولولو. تاسو وګورئ د افغانستان کې انټرنیټ باندې څومره پیسې مصرف کوي، او دا اکثریت کېږي چې مثلا په فیسبوک او نورو رسنیو کې خلک سپانسر کوي. دا ګټې ټولې مستقیم امریکا او نورې هیوادو ته ځي، ځکه دولت قوانین نه لري نو تاسو دا ګټې نه لاسته ورکړي. مثلا په نظر دا عواید کېدای شي چې د اوسني عوایدو د مخابراتو برخه کې دوی ته لوړ عایداتي منبع وي که دا قوانین او دا جوړ کړي وای. دا تر مې د خلکو هغه کم ګټه اخیستنه به یو ډول مروج شوی وای، دولت لخوا به فشار وي او اړتیا وله. بل خبر ده چې موږ ټولنه یو ستونزه لري، یعنی یو لږ وروسته دا ټولنه ده دغه ستونزه ته پاملرنه نه کېږي. عامو باسو کې په ناستو کې په میټنګو کې په دې کې ډېره بحث کېږي. نو تمه د خلکو یو ډول د فکر کړی دا دومره مهمه موضوع نه ده. په داسې حال کې چې موږ د هر دقیقې او د هر ساعت موضوع ده، باید هر څوک ځان پوه کړي. او بل خبر ده چې د اوسني نسل زموږ نسل ده څوک د انټرنیټ یعنی تاسو په زموږ کلام بیا د دې نه کم عمر کې دي د انټرنیټ نسل وایي. نو زموږ تاسو پلرونه او زموږ میندې چې هغه د انټرنیټ نسل نه دي، نو هغه زموږ په اړتیا هم نه پوهېږي او زموږ پر هغه کړه ورکړه او کړنو نه پوهېږي. مثلا ډېرې افغان کورنۍ دي نه پوهېږي ځي ماشومان آنلاین څه کوي. نو کله چې د هغې پاملرنه نه وي نو تبه ستونزې را پیدا کېږي. په اروپا کې اوس داسې ده چې په کال کې دوه ځلې د میندې او پلرونه مکتبو ته راغوښتل کېږي. دوی ته ویل کېږي چې دغه تاسو په کور کې د ماشوم چې انټرنیټ کاروي تاسو دغه پاملرنه وکړي، تاسې د هغې وڅاري. مثلا دغه چې ورته هلته سیمینارونه دي، غونډې دي، هلته پوهاوی ده، ټلویزیون کې خپرونې دي، کارتونونه دي. نو دا ډېر بحثونه کېږي تر څو میندې پلرونه د انټرنیټ او دغه ننګونو سره پوه شي. ما مخکې یادونه وکړه ډېرې هیوادو کې حتی دغه ماشومان اته نوي ځوانان درې پکر به نجونې په دغه انټرنیټي دورونو کې داسې دورېږي چې د ځوان تر پایه حتی بیا عادي حالت ته راګرځېدل ډېر ستونزمن وي. د دې ناوړه ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصي عکسونه حتی ډېرې د خلکو په دې چې هغه بیا وروسته دوی ټول ځوان ته کوي، یعنې د دې مالي معلومات یا د دې مثلا شخصي معلومات یا د دې اړیکې دا خپرېږي. نو دا بیا د دې پر شخصي ځوان، پر کار، پر مهارت، پر مسلک په ټول تاثیر لري. نو زما منظور ده چې دغه ټول درې سره اړخونه باید همزمانه کار سره وکړي تر څو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي. دا اوس تر کومه حده پورې زه پوهېږم او دوستان پوهېږي په دې وخت تخنیکي کار کې په افغانستان کې د انټرنیټ کې د تورونې شمېر 20% ده. تاسو وګورئ نجونې هر وخت ځورېږي او پر مختلفو بانو ځورېږي. نو زموږ د ټولنې نیمه برخه مېرمنې دي، نجونې دي، دوی باید په انټرنیټ کې مسایونه ډول باندې لاسرسی ولري، وکاروي. نو موږ باید د لپاره یو آرام خوندي محیط جوړ کړو، ماشومان ته محیط خوندي آرام او محیط جوړ کړو. نو په دې خاطر باندې زما په نظر دغه اوس هم ناوخته نه ده، خو که دغه سي په دې درو برخو باندې کار ونه کړو نو موږ ډېر زر یوازې مس انټرنیټ هغه هزار هم نام نه پر څنګه زموږ د نورو لپاره یو ډول خام مواد یو، بس هغه به یوازې زموږ له معلوماتو لدینه ګټه اخلي. زور څه دی بس څنګه افغانستان دغه شخصي معلوماتي سیستمونه څومره خوندي دي. نو په دغه اوس وخت کې ما په نظر دغه اوس مالتیا په دغه درو سره اوس بس چې تر څو د افغانستان دغه انټرنیټي محیط یا انټرنیټي چاپیریال خوندي شي.
ډیره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو یا په عامه اصطلاح که ووایو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی خلک یعنی دا اطمینان درلودلی شي یا باور کولی شي چې دوی له چا سره کومې خبرې کوي د ټولنیزو شبکو له لارې، دا خو بل چیرې نه څارل کیږي؟
صاحب، د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا ووایم چې که تاسو وګورئ زموږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی. او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي د افغان ټلیکام سره یو ځای بعضې شخصي کمپنیانې دي چې هغوی هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کیږي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنی دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم. او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره، چې هغې کې مونږ سره د پاسپورټ ریاست شامل دی، همدارقم ته الکترونیکي تذکرې دي، دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام مو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار راځي او د په حیث د وزیر یا په حیث د یو بل دولتي ارګان نماینده مستقیم اندازي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغوی کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل، یعنی اوس فکر وکړئ چې 50% دوی ته معلومات تمدې انټرنیټ ترلاسه حاصلې کی، نو که چیرې دوی مستقیما مداخله وکړي دوی ته ډېر معلومات لاسته ورسي. او بل مخابرات وزارت کې زمونږ ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویبسایټونه ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه، او حتی د امنیت ملی، حتی د شورای امنیت ملی، ریاست جمهوری، هغه کې ډېر مهم اسنادونه دي چې ما پکې خپل کار کړی، موږ ډېر شیان مورته جوړ کړی وو. دغه ټولو ته اوس یعنی بدبختانه دوی مستقیما لاسرسی لري. نو دا خو هغه د ملی موضوع شو. پاتې شو د عامو خلکو، د عامو وګړو، نو که دوی چېرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی ته لاسته ورسي، نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومیږي او ډېر څه داسې شیان دي چې دوی ورسره فعلاً په لټه کې دي او ډېر پسانه پیدا کولی شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بیخي نشته، ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې دی، نو هیڅ نوه کم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسیږي یا سیکیور وسیږي، هیڅ نوه کوم داسې شی نشته. مخکې سهار صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه د پالیسي او دی ګوري، په هر ځای کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، په هر ملک کې چې انټرنیټ استفاده کیږي، د هغې دولت اولا د قانون په فکر کې وي چې دغه سہولت یا دغه سیستم چې په یو ملک کې سیمه استفاده کیږي باید څه قانون دي ته وجود ولري. په افغانستان کې په 2018 کې اول ځل د پاره د افغانستان په تاریخ کې د سایبر سیکیورټي یا د انټرنیټ قانون پاس شو چې رئیس جمهور امضا کو او باقاعده هغه د افغانستان په اساسي قانون کې شامل شو. نو سوال دا دی، دغه ملا صاحبان چې راغلي دي اول خو دوی د انټرنیټ په الف او په ب نه پوهېږي، دویم دا دی چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي. تر څو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، تر څو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغې د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسي پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسي جوړیږي، پالیسي د کوم ځای نه راځي، کمو نړیوالو سټانډرډونو ته باید وکتل شي او یو پالیسی باید جوړ شي. بیا د هغې نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا هغې نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي، هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو، نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکئ او څنګه ډیر ورکئ یا څنګه ښه ورکئ. چې دا من سره نشي، ستاسو سیستم خرابېږي او دا باعث د دې کېږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نیټورک نشته دی. نو دغه ټولې ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. بدبختانه دې باندې مخکې هم چا دومره غور نه کاوه، کار ورته نه و شوی، خو اوس بیخي خبره ورسره خرابه ده او دا شی همدغسې په ځای پاتې دی. نو خوندیتوب بیخي نشته. خوندیتوب هغه فکر په دې کې زه هېڅ نه وینم او زه هېڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ د لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کم کسانو، کمو کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کوو د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو به لیدلي چې هغه د پاکستان د طرفه، د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیما هغوی ټارګیټ کېدل، مستقیما هغوی څارل کېدل، څوک دي، څه کار کوي، چیرې وظیفه ده، داسې ډېرې ستونزې ورسره مخ ته راځي.
سهار صاحب، تاسو د استاد خبرې واورېدې. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغسې یوه فضا لري چې هر څه د دوی له موبایله، د دوی له کمپیوټره، د دوی له ژونده ایستلی شي او خورولی شي؟
افغانستان دا اوس تقریبا تر 100 جی بی پر سیکنډ زیات انټرنیټ له ګاونډي ټول هیوادونو تقریبا دا واردوي. تقریبا د دې نه تقریبا 30 جی بی انټرنیټ فکر کوم د پاکستان له لارې داسې سمندر کیبل تر وصل نه پټول نړۍ کې دغه کیبلونه چې سمرین کیبلونه دي هغه په سمندرو کې کښتوي دي. نو اصلي انټرنیټ په سمندرو کې ته ویل پاکستان ته راغلی، له پاکستان مې په دوهم بلاک موږ راخستی ده. نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د پاکستان په لاس کې ده، ځکه په 0 پوینټ هغه کنټرول چیک چې ده هغه د دې په لاس کې ده او هغه انکرپټډ نه ده، یعنې موږ مستقیم د خلاص رسی نه لور سمندرې کېبل ته. اما دغه نور انټرنیټ نور هېوادو سره کښته وی ده په کومه تریباندي پورې باور کېدی شي. دومه خبره زه یو شی اضافه کوم، افغانستان کې یو خو د انټرنیټ موضوع ده، دوم د مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 8 میلیونه خلک د موبایل خدماتو نه ګټه اخلي، خبرې کوي، میسج کوي. نو دا سیستم دا ډول ده چې د موږ هر خبرې کوو له بل چا سره، د موږ تقریبا 10 اټبیټه چې دا معلومات او دغه کس معلومات دا ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کېږي. مثلا زه تاسو زنګ وامه، زما شمېره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې ټول مشخصات دا ټول په مخابراتي شبکې کې ذخیره کېږي. نو دا معلومات دي ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتېږي او ډېر وخت دا خبرې ثبتېږي. او کله چې تاسو مثلا ټارګټ کوي یا مثلا داسې کوي چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې ترل کېدای شي. دوهمه خبر دا ده چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ د یو چا خبرې راوباسئ، نو هم د هغې غږ ورکوئ، په غږ باندې دا سرچ کېږي. مثلا زه پارک کړم، زما غږ څوک ورکوي، زما څومره له کوم شمېرې، له کوم موبایلو خبرې کړي، دا ټولې راایستل کېږي. دوهمه خبره هم دا ده چې دا ووډ، یعنی ووډ سرچ ورته وایي، هغه ووډ انکوري ورته وایي. کله تاسو کومه کلمه ورکوئ، د هغې کلمې په اړه که چا خبرې کړې وي، دا ټولې راایستل کېږي. مثلا څوک مخکې د پاکستان یا ملي امنیت مشاور راغلی و، که څوک مثلا په ژړې خبرې کړې وي، تاسو دغه نمبر کې هر چا په افغانستان کې لارې شمېرې خبرې کړې وي، دا ټول دا خبرې راایستل کېږي. نو دا معلومات مخابراتي شبکو په خوا خدای ته ولوسي جمهوریت وخت کې دي لوی تر عمر کې فکر کوم د قاضي کله تا امر بده خپل به یو چا خبر راایستل. اما اوس هغه قوانین پر ځای باندې نه دي، تر کومه زه خبرې د کورنۍ چارو وزارت یو ریاست، ملي امنیت یو ریاست، فکر کوم یو بل ریاست دا مستقیما دغه سیستم ته لاسرسې لري او کوم شمیره تاسو ورکې د مشخصات معلومات راایستل دي. او که غواړي یو چا خبرې اوس یا پر اترنګ کې تاسو کې ذخیره کړی دنو کولای شي. نو دغه ډول باندې دغه د 8 میلیونو خلک چې ورځني ژوند کې خبرې کوي، په ټلیفون لارې مسیجونه کوي، مطلب خوندیتوب هم نشته. چې ما څوک مخکې بجړ باندې پاس ولو، تاسو راډیو کې. نو په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع ما آئی د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې چې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم په کې دغه ټولې آیسنس انټرنیټ تصدیق کوي له همدې لارې هم فلټر کېدای شي، یعنې دې کوم ډیټا لیږي. مثلا په 2000 فکر کوم د لسم څوارلسم کال کې چاته د ایمیل لارې اختار وکړل شو، وروسته څو دا وکتل نو دا په یو نیټ کیپی نه دا ایمیل کړی وو او یو لا سکیورټی کمرول لري وکړل سره خاص پیدا شنو. نو زه فکر وکړم کله چې یو څوک ایمیل یو بل کس اختار کړی دا نو هغه کس به ډیر اسانه للی ستار وروسته پیدا کړي چې د څوک له کوم آی پی نه ایمیل کړی، له کوم ځای نه ایمیل کړی، له کوم موبایل ایمیل کړی، له کوم آی پی نمبر ایمیل کړی دا نو کې شمېره بدل کړی وي دا کار ممکنه ده. نو زما په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نهسته. زه غواړم له خپل هیوادوالو دا خبره هیڅوک پټ نه کړي، مونږ ته هڅه دي وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول داسې کې چې د دې خدای ورکړ راتلونکي ټارګېټ ونه ګرځېږي، راتلونکي زورونه ونه ګرځېږي. د دې لپاره له یوازې لارې چارې شته، اما په ټوله کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانین په دې ډول دي، یعنی واټ چټ لګس کسمه سر دي چې په انټرنیټ او ټیکنالوژي مو د اوس وخت په تهدیدونو ستونزو باندې تر ډېره نه پوهیږي او ډېر هغه مسلکي کسان هغه خپل دندو ایستو سول یا ولاړو یا په سیاخ تر نو ته باندې دغه سي زموږ اوس ډیټا او هر څه ډول په ډاک پرته ده. مثال ته به ساده مثال درکم، د افغانستان پر ټولو دولتي امنیتي اداراتو کې دغه کوم ډیټا وي چې لکه د ملي اردو د بلی پلوسو د امنیتو د پاسپورت ریاست کې د ملي نو خلکو ډیټا ولا دا ډیره مهمه شخصي او محرمه ډیټا ده. په نورې واتو کې چې وګورئ د بانک لپاره 15 لیول سکیورټي ده، یعنی 15 سکیورټي فایروال ورته ده. په افغانستان کې د دوه دولتي ادارو ډیټا خوندیتوب لپاره درې لیول نه ده، یعنی یو څوک مستقیم ورته سرور ته کېنسته چې یو څوک غواړي راکټ کولای شي. او تاسو پوهیږئ چې مثلا د دوه لکو درو لکو د یو میلیون خلکو بایومټریک ډیټا په یو فلش کې کېدای شي. که بایومټریک یو کوډ ده نو دا کوډ د څومره وزن لري؟ خو یو شل بایټ به وزن لري. نو دا یو میلیون خلکو ډیټا هم ترخلي په یو فلش کې، په یو جی بی، په دوه جی بی، په درې جی بی ډیوایس کې دا کاپی کولای شي یا انټرنیټ کې لیږلای شي. نو دا سټ بیلل سافټویر نه ست هغه ته بک ډور سافټویر نه وای ته سیستم کې انستال شي یا نه شي، چې هغه ډیټا خپل یو مشخص هدف ته چې هغه د نړۍ پر هر څه کې ته ولېږي یا تغیرات کې راوړي د سیستم کې بدل کړي یا یو ډول په سیستم کې د ډیټا کې یو کاپی ال ته ولېږي. نو په دې ډول باندې ما شخصي له تخنیکي اړخ البته باندې راغونې بیل دي د اوس وخت کې تمنتم پر یو سیستم د باور نه کوم درلوده یا نه څه نه شواهد ته سړی باور ور باندې وکي، نه د انټرنیټ باندې، نه په مخابراتي شبکو باندې، نه په دغه ملي سیستمونو کې شپه ول جدي. مثال دی افغانستان د سایې ملي اداره ده، په دې کې تقریبا 90 میلیونه افغانانو ټول سکرین ډیجیټل شوی دي، ځکه خواني سکرین ټول ډیجیټلی شوی دي. تاسو ته نو تاسو کې د الکترونیکی تذکره اخلي یوازې تاسو بایومټریک د ناخې نور تاسو د کور د پلاو د نیکټ سکرین ټول ول سرور کې ستا. نو څه فکر وکړ چې د سایې ملي اداره اوس افغاني یا نیمه کارمندان نه ستا یا افغاني کارمندان به پر دې وي هغه هغه مسایل اوس په نظر کې نه نیول کیږي. نو درې لیول سکیورټي چې یو ملي ډیټا ونه لري نو دا خوندیتوب ته تر پخته نه لاندې ده. په نور نړۍ کې دا تقریبا هڅه ته وګوري چې ګوګل تجاري خلکو ډیټا مثلا ذخیره کوي د ویب سایټونه هغه شپږ کوول لیول سکیورټي لري، یعنی هیڅ څوک نه کولای چې له دوم لیول یې نه نیوځي. یوازې خاص ټیم ده چې دائم هلته کار کوي او په ډېر خاصو تعهداتو باندې کار کوي، هغه یوازې په یو ډېر دوه مسته درې مسته درې مسته ډیټا لاسرسی لري. اما ورستی لیول ډیټا ته حتی باور دی ګوګل ریس ممکن لاسرسی ونه لري چې زه ایمیل چاته کوم. اما افغانستان کې دا موضوع ملي ستونزه ده او دا ستونزه یو شخصي نه ده، تقریبا 12 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي، 12 میلیونه خلک موبایل خدمات کاروي او دغه د میلیونو افغانانو ډیټا بیس مثلا پر مرکزی ځای کې پرته ده، په پاسپورت کې پرته ده، په ملي دفاع وزارت کې ملي امنیت باندې پرته ده. دا زموږ یو د ملي امنیت او همدغه ډیټا ده متاسفانه اوس دغه یو وجه سره مخ ده.
استاد کله چې د سهار څخه خبره هر څه په ډاک پراته وي او انټرنیټ خوندې نه وي نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغو مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي؟
زه خو به دا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو بیا په دې حالات کې د خدای عمل شي د ټولو نه بهتره لارې بیا دا ده په داسې وضعیت کې که ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا د استعمال نشي اولی نه خلاره د ټولو دا ده په دې وضعیت کې. پدې خاطر چې دلته ټول شان دا اوس څنګه چې صحت سے ویلې ټول د غوی پلاس کې دي ټول د ګاونډي هوادونو پلاس کې دي ټول د نورو خلکو پلاس کې دي خلا را داده چې استعمال نشي بیا کچیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره موږ وی پی این لرو ورچوال پرایویټ نتورک ورته وایي وی پی این عموما د دې په خاطر استعمالوي کې چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې په خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابراتو وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زه درته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې وغواړي د دې معلومات یا د دې د چیرلو لپاره کار وکړي هغه پیدا کولی شي نو بیا په داسې حالات کې په ډیرو ملکونو کې په ډیرو ځینو کې حتی زه خپله چلی رساته وی پی این استفاده کوم د دې سره سره د وی پی این چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې تاسو آی پی پټیږي کله مو چې آی پی پټه شوه نو څوک نشي کولی چې تاسو پیدا کی که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا داسې وایي چې د سل نیټورکونو نه یا د سل کمپیوټرونه تیریږي بیا به ستاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کوي نو یو دا د ټولو نه ښه لاره ده او بیا په افغانستان کې که څوک دغه وی پی این سیستم استفاده کول غواړي نو ډېر زیات ویب سایټونه شته ډېرې داسې کمپنیانې شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی این لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی این دپاره موږ سره د یو کمپنی ده د اوربوټ په نامه باندې همدا رقم ته موږ سره داسې نورې کمپنیانې دي چې هغوی فری سرویس د وی پی این ورکوي او د هغوی هدف هم همدا دی چې تاسو انټرنیټ ډېر خوندي وکاروئ بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره نن سبا که تاسو لیدلی وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوئ یو شی ولټوئ نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي په یوټیوب کې هم راځي په نورو ځایونو کې هم راځي دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په لنډه عامیانه ژبه کې به زه درته وایم چې ستاسو د پلټنې یا ستاسو هغه هیسټري یا ستاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړی نو بیا د دې دپاره چې زموږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي زموږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته موږ سره بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې هغې ته انکګنیټو موډ وایي که تاسو چېرته هغې کې لاړ شئ هغې کې یو معلومات سرچ کوئ نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوئ ستاسو معلومات ختمیږي د منځه ځي زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه باندې یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغې کې دا د ټریکینګ سیستم نشته دا نشته ده چې تاسو پسې څوک ستاسو معلومات راټول کړي او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بله موضوع هم ډیره جدي ده چې دې ته ډیر خلک پام نه کوي او هغه هم د تاریخ تیره کمپیوټر زه به وایم یا د تاریخ تیره وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام دی چې دغه خپله باعث دې ګرځېدلی شي چې د هغوی کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډېر زیات مشکلات پیدا کړي دوی ته د امنیت په برخه کې یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر ډاونلوډ کوي هغه هم د ګوګل پلی سټور نه د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سټور کې یعنی د هغې امنیت هغې واضح لیکلی چې کله دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کړئ دا به تاسو سره مشکل جوړوي نو دغه ډیر اړخونه لري دغه ډیر پړاوونه لري که په دې باندې چېرته غور وشي نو هیڅ وخت به یو چا ته مشکل مخ نه شي او تر چیرنې لاندې هم کراشي نو ډیر په مشکله سره د هغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي بیا د دې وی پی این استعمال یو مشکل دا دی چې په افغانستان کې خو انټرنیټ سست هم دی کله هم چې یو موبایل یا یو کمپیوټر د وی پی این سره وصلېږي نو هغه د دې باعث کېږي چې د ډېرو کمپیوټرو سره چې کله هغه وصل شي په موقت ډول سره یا تر هر څومره وخته پورې چې یو موبایل د وی پی این سره وصل وي نو هغه بیا انټرنیټ د هغې سره سستېږي او کله چې انټرنیټ سست شي نو هغه نفر چې انټرنیټ کاروي هغه ته مشکل دا پېښېږي چې بیا سرچنګ ډېر سلو کېږي ویډیو کپلی کېږي که حتی 4G هم ویډیو ډېره په سلو طریقې سره اپلی کېږي نو دغه ستونزې ورسره په افغانستان کې لا هم زیاتې دي خو بیا هم ما وویل د ټولو دپاره بهتره لار بیا دا ده چې د وی پی این نه کار واخلي داسې وی پی این هم شته چې هغه ډېر لږې او هغه استفاده کی نو هغه کې ورته اسانتیاوي او خوندیتوب راتلی شي
مننه سهار صاحب یو خبره چې کیږي هغه دا هم ده چې وای تاسو کله چې یو څه کاروئ نو باید د هغه څه د کارولو اخلاق هم زده کړئ او هم پام ورته وکړئ په افغانستان کې دې موضوع ته څومره پام کیږي یا که راشو دې ته مثال دغه انټرنیټ چې موږ ماشومانو ته یې ورکوو تنکیو ځوانانو ته یې ورکوو یا ځوانانو ته یې ورکوو څومره دوی باید په دې پوه کړو یا یې وڅارو چې دوی څه کوي او څنګه یې کاروي
افغانستان کې دغه انټرنیټي اخلاق یا انټرنیټ ایتکس دا ډېر پیسه مرواج نه دي تر اوسه رواج نه دي ډېرې دغه ټولنیزو رسنیو زکاتونه دي ډېرې مسایل دي لکه عزیز باندې چې موږ څه لرو ټولنیزو رسنیو کې همدانې زکاتونه ډېر دي او ډېر زیات مهم دي د ماشومانو لپاره به راستم په افغانستان کې پر ما شخصي تجربه او نظر دا ده چې تر نوې ځواني یا تر 14 کلنۍ دي هیڅوک خپل زوی لور یا ورور خورتا موبایل نه اخلي ډیرک موبایل کای چیرته هم ضرورت وي خپل موبایل دی ورکوي او دی ورځ دی یو دوه ساعت ورکوي او کای چیرته هم ورکوي دی غیر لپاره ځانته ځانګړي تقریبا مثلا په ډیرک موبایل کې د کیډ مور نامه یو مور ته کړی دی ته واړم هغه سافټویر پر د ماشوم مور کاوړي او کمپیوټر څنګه د کیډ مور ته چې د ماشوم مور د دوايي هغه چې واړوي نو ډیره هغه سافټویر نه جوړ کړي کاروي هغه څه کیږي د ماشوم لپاره ځانګړي سیستم هغه پاله کې په یوټیوب کې تاسو وګورئ کا مثلا خپل ماشومان ته یوټیوب سره خلاص کړی ویډیوګانې وګورئ ماشومان ته مو ورکوي یوټیوب کې د کیډ موډ په نامه تا هغه ورکې ماشومان ته څنګه ګوګل خپل ځان سیستم ورته جوړ کړی ده مثلا په ټیک ټاک کې همدا چې په ډېرې ټولنیزو رسنیو کې همدا مسایل دي ډېرې افغانان زمين ته د خپل ټیک ټاک خپل موبایل خپل کمپیوټر ماشوم جوړ کړي دغه وګوري دا د یغې 3 سال برابر نه ده نو ځکه ډېر هغه نه کوي یا ډېر د سیستم تر مخې چې بیا مور پلاته یا تاسو من مين په نظر ماشومان ته او خصوصا هغه سنیم ځواني د ډیرک موبایل خو د صورت څخه نور تخلي کچې ته ضرورت په خپل دی ورکوي امداغه موټ ته جوړوي کچې دانوي د ځین ځنګړي سافټویر نه ستاسو ته موبایل ته انسټالولای شي هغه په علاقه ولې سره د ماشوم تور کولای شي دغه گیم باندې وکی ځکه ډیرې گیمون آتا دغه ماشومان موټ لري باید ورته پالې شي بل د انټرنیټ اخلاق په تاسو وکړ په افغانستان کې زما په نظر دا انټرنیټ هم دومره نه کتونه او دومره اخلاق لري لکه موږ ته د عزیز ونت لري حتی اوس تر غلا ډیر مهم ده نو دا ایوان ځنی وي زما په نظر څو به تر دا د خلک ته جوړه مطالعه وکي هر څوک انټرنیټ تر ازي کا غوړ انټرنیټ کو کارون کوي یعنی ډیجیټل سټیزن چې ورته وایي د دې لپاره کم از کم د 50 ساعت یا مطالعه وکړي یا د کتابونه وایي یا د ویډیوګانې او مستندات وګوري چې هغه لاونه ورته کوي انټرنیټ نه څنګه کار واخلي اوس افغانستان کې خو په ټول نړۍ کې کسا ارکس تقریبا د ورځې لږ اپلیکیشن نه ډاونلوډوي او د میاس د اخته فکر کوم ډیر اپلیکیشن نه ډاونلوډوي نو د ورځې درجه 3 ساعت د اپلیکیشنو کې مصرف کوي نو هر اپلیکیشن ځان ته هغه په حساب د کارونې یو منول یا هغه طرز عمل لري څنګه باید وکارول شي او څه لپاره باید وکارول شي نو زما په نظر که هر څوک راځي په فیسبوک کې مثلا هر ورځ 3 ساعت ځای کوي په واتس اپ کې یو ځای کوي لدی نه اگزامپل چې زه دا څنګه وکاروم هم دا غړول د انی ټیکنالوژي ورځ تر بلې اپ دی یو کډیر باندې انټرنیټ کې ډیر په فراخ انځم معلومات پرېږي او ته ټول مهم دا چې دې صحیح معلومات څنګه لاسرسي وکړي افغانستان نه په ټول لري کې تا په افغانستان کې د شمیر ډیر لوړ ده چې خلک غلط معلومات ډېر خپروي، غلط معلومات اخلي او باور باندې کوي. زما په نظر بهتره ده
خو سهار صاحب دغه پښتانه دغه د سهار صاحب چې مثال کله ماشومانو ته یا تنکیو ځوانانو ته انټرنیټ ورکول کېږي، څه ډول د هغوی خوندیتوب ته پام وشي، څنګه هغوی وپوهول شي چې له غلطو خلکو سره مخ نه شي، له غلطو معلوماتو یا له غلطو موادو سره مخ نه شي چې هغه د دوی فکر د دوی ژوند خرابولی شي؟
بله، تر ټولو ښه چې ماشوم ته مثلا وویل چې ته دغه اپلیکیشن یا دا سافټویر یا دغه خپرونه یا دغه حساب پروګرام دې لپاره وکاروه او دغه کارونه ورته وښودل شي، او سافټویرونه او اپلیکیشن دې ته محدود شي، یعنی هر سافټویر ورته ورنکړل شي. درېیمه خبره چې وڅارل شي، مثلا هلته موټ لري تاسو کار کولای شئ دغه تاریخچه یا هیستوري وګوري او هغه ته اپلیکیشن محدود کړي، حتی ډېرې شم چې لاسرسی باید محدود شي. بل تر ټولو بهتر دا ده چې هغه سره په ډاډه مرسته سره وسی چې دغه اول ورځو کې اول میاشت کې د دې مخکې ورته وکړول دغه ډول وکړوه. ماشومان ډېر وخت یې لارښوون دنه ګوري، تاسو کړنې ته ګوري، یعنی که تاسو فرض په یوټیوب کې سندرې اوري او دوی ته وایي چې ته مثلا دیني زده کړې وکړه نو دا ناممکنه ده، که تور ته وایي چې مثلا زه ګیم کوم او ته مطالعه وکړه نو دا ناممکنه ده. نه، ته باید د مخکې مطالعه کوې، د مخکې مثلا کتاب ولې، د مخکې به مثلا دغه لارښوونې ویډیوګانې ګوري، نو دی به هغه ته ګوري. نو افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې خلق خپل ماشومان ته وای یو څو خپل بل څه کوي، نه په دې رول به ماشومان دا کار نه کوي. نو زما په نظر بهتره ده بل خبره ده ماشومان یوازې نه پرېښودل کېږي، چې په یوازې سر په خپل سر یې وکاروي. او درېیمه خبره ده چې ورته وویل شي په انټرنیټ کې ځینې وخت همدغه لینکونه دي یا مثلا دغه کسان چې هغوی دوی شخصي معلومات غواړي او بیا وروسته بلک میل کوي، یعنی بازیګیري کوي، دوی شخصي معلومات یا شخصي محرم عکسونه ترې اخلي، ویډیوګان ترې اخلي یا ویډیو کال ورته کوي، هماغه ریکارډ کوي او وروسته په کومه ضروري دا افغانستان کې ډېرې ستونزې دا معمول دی چې مثلا یوې نجلۍ ته زنګ وال شوی ده یا مثلا یو هلک ته زنګ وال شوی ده، ویډیو کال ورسره شوی ده په کمره باندې. بیا دغه هغه مقابل طرف ته په نور هېوادو کې د هر چې څه دغه ډېر غیر اخلاقي عکسونه یا د خپل ځان غیر اخلاقي تصویرونه ورته ښودلې دي، نو دغه طرف هم یو ورته کار کړی یا نه ده کړی، خو هغه طرف سره هغه سکرین ریکارډ کړی ده. بیا وروسته ورته وایي مثلا ما د 2000 یا 3000 ډالر راولېږه ترڅو ستا د ویډیوګانې پاک کړم. نو همس چې لمس دې دغه علاقې د دغه انګلیسي فیسبوک اکاونټ کاپی کړی ده، دغه ملګرو شپې ته چلوي فنډوس ملګرو پروفایل نه کاپی کړی دي، نو ورته وایي که چیرې تاسو دا پیسې مته ونه لېږي نو زه دغه ستا ویډیوګان ستا ملګرو ته ولېږم. یا ځینې وخت ویډیوګان دي هغه په یو فیسبوک پاڼه کې شوې خبره کې دا راکوته کوي، نو څنګه چې پیږي وي تاته ډېرې کسان ولیدل چې تر 1000 ډالر پورې دغه کسان ته ورکړي وو بار بار، خو بیا هم هېڅ ضمانت نه وو، یعنې هغه دې موقع ونیسي ستا تر ټولو پیسې ته یا ته پیسې ورکولی چې بیا دغه بلک میل کوي دي. نو ډېر وخت دغه ستونزو یعنې هغه نتیجه دغه چې وي یا د دوی شخصي معلومات کاپي کوي، له هغې ناوړه ګټه اخلي یا عکسونه کاپي کوي، په هغوی خپل ځان ته اکاونټونه جوړوي. مثلا بلبلي به ډېری وخت د کوم نظر رسمي کې د نجونو شخصي عکسونه اخیستل شوي دي، بیا د هغې په نوم اکاونټ جوړ شوی ده او له ډېر خلکو پیسې اخیستل شوي دي، د هغې له نوم او له غږ نه استفاده شوې ده. نو دوی هغه اصلي کس خبر نه وي چې زما له نوم نه، زما له عکس نه، زما له ویډیو نه دغسې استفاده شوې ده. یا مثلا سیاسي موضوعات کې له دې نه استفاده کېږي، یا مثلا د دې شخصي معلومات د دې کورنۍ ورباندې تحلیل شوې ده، یا مثلا ډېر وخت په افغانستان کې له دې نه حتی دغه ستونزې پیدا شوې چې کورنۍ او دغه بدیان رامنځته شوې. نو دغه ډېرې پېښې ستا خو د دغو پېښو احتمال ورځ تر بلې ډېرېدای شي. زما یوازنۍ هغه پیشنهاد دا ده چې په افغانستان هره کورنۍ کې د اوس یو تر درې ځیرک موبایل دي، یو تر درې څلور کسان انټرنیټ کاروي، دوی حتمن دغه درو څلورو کسانو کې انټرنیټ کارونه باندې پوهېږي. د کور له هر کس سره که انټرنیټ اوس کاروي یا نه کاروي، یا ځیرک موبایل لري یا نه لري، هغې ته دا کارونه ورزده کړي او خپله تجربه نظر ورته شریکي. دوی ډېری وخت دغه تجربه له خپل کورنۍ غړو سره نه شریکوي. نو یو دلیل هم دا وي چې دا ډول ضروري او دومره خبردار که چېرته هم د چا د کورنۍ غړی یا خور یا مېرمن یا ورور دغه انټرنیټ وځورېدو یا غیر اخلاقي عکسونه خپرو شي، ویډیوګانې خپرې شي، یا مثلا چا بلک میل کړو، نو دوی دې په دغه وخت کې د لپاره تهدید نه شي کېدی، مرسته دې وکړي، همکاري دې ورسره وکړي. دلیل هم دا ده چې دا کار که دو سره ممکن کېدی شي. او بله ستونزه په دې وخت کې یعنی بېخي عامه ده، یعنې ممکن هر کس ورسره مخ شي. په افغانستان کې مال دوی ساته وزیران دې څومره سره مخ شي، والیان مخ شوي دي، د پارلمان وکیلان مخ شوي دي، زه شخصي دې تجربه لرم، ډېری غټ چارواکي مخ شوي وو، د پارلمان وکیلان مخ شوي وي، ډاکټران مخ شوي، یعنی بس د هر چا سره ممکن وو. نو زما په نظر ډېری وخت بیا دغه نجونې یا لیکان کور کې دی کور غړو څه کنه وایي چې وایي دا معلومات بل سره در پیدا دي نو دا شی دې ترکړي په دغه وخت کې دغه تنامه پیدا دي هغه نن نور نه تهدید وي ځکه دا بل کس دی بلک میل کړی دی ځنه باجه موږ ته نور موقع په لاس ورکوي چې ولا دا غاله کې دا انځل خو داري کور نه ویلې او دې د نورم دغه بسګری کوم او که چې کورنی خبرې چې د غلاد ټول چې موږ کورنی کې لاسو ده مو په دې ډول کومه مهمه نه ده بل اخر دا ستونزه ده نو که چې دا فرق لري چې موږ خبري یا د نوې وخت دغه کنټرول مو دي بیا هم خدای مګر انجلې علاقې نه والکی کې نه خدای مګر وزل کیږي دا یو د څه چې ممکن د هر چا سره ممکن وي چې دا د نړۍ ډیر مشهور کسانو سره حتی د جمهورانو کده شخصي ډیټا خبره شوی ده بلک میل شوی دي هر څه چې وګورئ د امریکا رئیس جمهور ډونالډ ټرمپ سره همداسې وسول د نور یو رئیس جمهوران سره وسول د افغانستان د مخکې تاروخ سره داسې وسول په نړۍ په ګڼو هیوادو کې تا پړې پر مسلې وادو کې دا چې پیچې په لوی یو غوړه کچه رامنځته کیږي او ټول نړۍ کې عامه ستونزه ده او دا اوس د انټرنیټ د زمانې ستونزه ده نو دا کومه دغه نه ده نو ټول خیر لارې اصل ده او دغه خبره له تخنیکی کسانو مرسته ده او درېمه خبره له پولیسو او سایبری پولیسو سره مثلا اړیکه نیول او همکاري ده او څنګه مکه د ستونزې هغه تخنیکی او مسلکي حل ده ان فزور فشار تهدید پر دې باندې د ستونزې ډیرو کنټینټ کې نه حلږي
مننه سحر صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی البته په ورسته یو شیبو کې به خپل ملمنو وغوړو چې داسې په قطر یا دوه درې راته وای چې دغه مسایل سبب کیږي چې دوی انټرنیټ په خوندې ډول وکاروي هغه بل دوی څخواورو استاد په دې اړه تاسو ځینې وړاندې زونه ولر خوونی لری را سره شریک کړی البته تاسو مخکې د وی پی ان یا د ونه وکړل دی ورها حکومت مسایل دی چې یو ځوان مثال یا نور کسان کولای شي هغه ته پام وکړي انټرنیټ خوندي وي
ګوره ما مخکې دا خبره وکړه د وی پی ان بیا موضوع د ځوانانو ده نو زه فکر کوم چې کله ځوانانو موضوع ته ډیر دقت کیږي نو هغه باید د مکتب نه شروع شي متاسفانه په افغانستان کې دغه د کمپیوټر یا د ټکنالوژي استعمال په مکتب کې صرف د کمپیوټر د تعریف پورې یعنی بس نه کوي او تنه دا ویل کیږي چې کمپیوټر یو ماشین دی او دا سیستم فاده کیږي او خبره خلاصه زه فکر کوم چې دا باید اولن په دغه وخت کې د ابتدا نه چې یو ماشوم د کمپیوټر سره عادت کیږي یا ټکنالوژي سره مخ کیږي هغه ته باید تدریس وشي هغه ته باید تحصیل ورکړی شي چې دا باید څنګه استعمال کړي او ورسره دا ور وښایي چې دا خواله پدې کولای شي چې روسته هم د لوی شي د ټکنالوژي سره آهسته آهسته عادت کیږي او دا بیا هغه شیان چې په ټکنالوژي کې ممنوع دي یا په ټکنالوژي کې خنډ دي یا خراب عواقب لري هغه د دینه ځان خوندي وساتي دویم د لاره دا کتا سو په فیسبوک کې وګورئ کتا سو په سوشل میډیا کې وګورئ عموما د خاص کر د افغانستان د اړه په نړۍ کې نور مملکو په دیشینو باندې ډیر کنټرول اخیسته خو په افغانستان کې متاسفانه کې یو پوسټ کیږي هغه لکه څنګه چې په عام اصطلاح زده ټیم سره چاوک خبري دغه خبرې بيخي زیات شوې دي ک یو ادارې نه یا یو نفر یو لیکنه کوي هغه پوسټ کیږي مخکزي او داغي خبرې تایید بالکل نه وي نو زه په دې فکر یم کله هم د څوک د خبر په تړاو یو شی ګوري هغه باید صرف او صرف د رسمي ادرسو ګوري چې رسمي ادرس وي او رسمي ادرس په فیسبوک کې معلوم دی چې ټول تر مخ یو بلو ټیک یا آسماني نشان وي همدا رقم ته د خوندي استعمال لپاره یو وی پی ان شو خپل براوزر هیستری پاکول یا تاریخچه پاکول همدا رقم ته نور هغه ځایونو کې چې پبلک پلیسز ورته موږ وایو چې هغه کې هوټل شامل دی په هغه کې مثال ریسټورانت شامل دی په هغه کې کله هم وای فای استعمالوي یا اوپن وای فای چې پاسورډ نه لري کوشش دی وکړي کاغه وای فای استعمالوي نو پاره کې دی د بلچا کمپیوټر کې خپل معلومات نه داخلي یعنی فیسبوک ته یا د سنور بانکي اکاونټونه شو یا د سنور معلومات شو شخصي معلومات چاغه دغه وای فای سره نه شریکي په بیا چیرته شریکي یا استفاده کوي نو ما مخکې ذکر وکړو چې هغه په ګوګل کروم کې موږ سره انکګنیټو موډ شته دی چې هغه کولای شي دغه موډ نه استفاده وکړي او پاغه موټ کې دغه ټول معلومات خوندي وي، داسې هم خوندي نه وي چې 100% خو تر یو څه حد پورې خوندي وي، او بیا وروسته هغه کولی شي چې هغه دغه ځینه کله بند کړي دغه ټول معلومات هغې سره پاکېږي، او یا هم په هماغه اوپن نیټورک کې یا اوپن وای فای کې چې په هر ځای کې موجود وي وی پی این استفاده کړي. تاسو په ډېر په اسانۍ سره کولی شئ که چېرته ګوګل کې هر څوک سرچ کړي فری وی پی این یا اوپن وی پی این، تاسو ته ډېر لیست راځي. زه چې خپله استفاده کوم هغه وی پی این فور یو کې دی، همدا رقم ته ما درته وویل چې پروکسی ویب سایټس دي یا داسې نور ډېر ویب سایټونه دي. درېمه خلاره دا ده چې هر کله دوی غواړي چې د یو کمپنۍ د یو ځای یو ویب سایټ وګوري او ګوګل کروم هم هغوی ته اختار ورکوي چې که چېرته ناسم معلومات پکې وي چېرته صحیح نه وي هغې ته معلومات ورکوي. عموما که تاسو په مونږ په ګوګل کروم کې سرچ کوو پاس چپ طرف ته د یو قلف علامه راځي چې هغې ته مونږ سیکیور لاکینګ وایو، یا هغې ته په بل اصطلاح درته ویلی شم چې دا نشانه کوي چې تاسو دغه براوزنګ یا ستاسو د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه محفوظه ده. نو هغه ویب سایټونه چې دغه علامې ولري، دغه د کلوب علامه ولري، دغه ټول د دې نمایندګي کوي چې ستاسو او د براوزر ستاسو او د سرور ترمنځ چې کومه مکالمه ده دغه خوندي ده. که پغې کې څوک یوزر نیم پاسورډ دغه شیان لیکي نو دغه خوندي وي. نو که په لارو چارو زم فکر وکړو خبرې وکړو ډېر ډېر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټیکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټیکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټیکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. متاسفانه هغه کورنۍ چې په افغانستان کې ځیرک موبایلونه لري خپل ماشومانو ته ډیر ورکوي چې دغه ډیر زیات منفي تاثیرات کوي په ماشومانو باندې، چې هغې کې ټول نن سبا که تاسو ګورئ یا ټیکټاک ته یا فیسبوک ته یا انسټاګرام ته ټیکنالوژي تنها په دې درې شیانو باندې بسنه نه کوي. که چېرته دوی وغواړي دغه ډېر ښه استفاده د دغه شیانو نه کولی شي، خو عامه پوهاوی نشته. بیا هماغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی هغه که د ټیکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی، او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سه، چې دغه مشکلات هغه هم که هر څه وګوري نو بس بې سبازي بل نفر ته وایي چې ولا بیګم په فیسبوک کې دغه یو شی واورید. نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټیکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټیکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته، او آخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي د دې نه.
ډېر زیاته مننه استاده د خبرونې وروستۍ شیبې دي، البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډېره مننه کوم چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اوریدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده، زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډېر خوندي نه دی، او کېدای شي یا که څوک وغواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپله ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوز او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې راسره یې برخه واخیسته، او له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
De watan watan sawe de chaman chaman tage de watan watan sawe de chaman chaman he paake ubghwaadi vina vina dghwaadi changa zatan ghwaadi nu changa 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 zatan ghwaadi nu changa 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 zatan ghwaadi jangaste